द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د اګست د میاشتې 25مه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د اګست د میاشتې 24مه نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د ډیبه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبري خبرونه لپاره زیم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ هم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته پاکستان توندلارو ته پناه ورکولو د امریکایي چارواکو خبره رد کړې ده او ویلي دي امریکا دی په افغانستان کې د ناکامۍ پړه په پاکستان نه اچوي خو صدر ترامپ ویلي وخت راغلی چې پاکستان وسلوالو ته د پناه ورکولو خپل رویش بدل کړي قطر له ایران سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې بیا پر ځای کولو اعلان کړی او وایي ډیر ژر به تهران ته خپل سفیر ولیږي او د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ویلي د داعش په وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې د رکا په ښار کې بند پاتې 20,000 کسانو ژوند له خطر سره مخ دی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د افغانستان سرشار کابل کې د امریکا او ناتو چارواکو ویلي په افغانستان کې یو شمیر ترګرو ډلو ته د باندې څخه مالی او نور مرستې رسیږي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې بریالیتوب د سیمې د هیوادونو همکاري ته اړتیا لري دا خبرې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست هوګو لارنس او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر په ګډه مطبوعاتو ته کړې دي بلې خوا د امریکا د صدر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه ستراتیژي ته په جواب کې پاکستان هغه تورونه رد کړي چې وایي هیواد یې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي دي د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د ملي امنیت د شورا غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې سوې او وروسته یو بیان کې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي امریکا دی د افغانستان جنگ د دوی په خاوره نه کوي د روسیې او امریکا چارواکو د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په اړه یو د بل په تګلارو نیوکه وکړه او تورونه لګولي په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان لپاره د صدر ترامپ تګلار د پوچ کارونه ده او دوی به وريدي چې د لار به ارزښت ده د وایس اف امریکا و خبريال ته په دې اړه خپل جواب کې د صدر ترامپ د انتظامی چارواکي ویلي دا یوازې پوجي ستراتیژي نه ده بلکې یو ټینګ ډیپلوماټیکی سیاسي او اقتصادي عنصر هم ورسره تړلې دي امریکایي چارواکي ویلي روسیان په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه ناسمه پروپاګند کوي قطر له ایران سره د سفارتي اړیکو د بیرته پر ځای کولو اعلان کړی او وایي ډیر ژر به تهران ته خپل سفیر ولیږي قطر دا اعلان په داسې وخت کړی چې ایران سره د نږدې اړیکو او د توندلارو سره د مرستې په تور سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې شلولې دي او مځکني او سمندري لارې ورباندې تړلې بلې خوا ایران د قطر د اعلان هرکلی کړی دی د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي یان اګلند د پنځشنبه پر ورځ ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې د رکا ښار په 5 برخو کې بند پاتې زرهاو ملکی کسانو اړتیاوي تر یقین هم لري دي اګلند له داعش وسلوالو ډلو څخه د شام د هغه ښار بیرته نیولو لپاره د پوجي عملیاتو لا نور سختې دو په وخت د هغوی د ساتنې په اړه اندېښنې څرګند کړي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د پنځشنبه پر ورځ د یوکرین د سفر په وخت ویلي چې صدر ترامپ انتظامیه و هغه جنگ ځپلي هیواد ته خطرناکه دفاعي وسله ورکولو یا نه ورکولو باندې په فعالیت سره غور کوي د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا روسیه به داسې اقدام ته د خطر په توګه ونه ګوري نو ښاغلی ماتیس په جواب کې وویل دفاعي وسله ورکول تر هغه وخت راپارونه نه ده تر څو چې ته حمله نه کوي د امریکا صدر ډونالد ترامپ د خپل ریپبلیکن ګوند په غړو باندې د پنځشنبه پر ورځ نوي نیوکې کړي او ویلي دي د پورونو د حد په اړه د قانون په پروسه کې یې خرابوالی کړی دی یو شمیر ټویټونو کې نوموړي د اکثریتي ګوند په مشر مچ مکانل او د پارلمان په رئیس پال راین باندې نیوکې کړي چې د پخواني پوجیانو د مرستې په قانون کې یې د پورونو د حد برخه نه ده شامله کړې او د امریکا د میساچوسټس ایالت یوې اوسیدونکي د چهارشنبه په ماښام د 101.5 میلیون ډالرو لاټري ګټلې ده دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی لاټري ده چې یو کس ګټلې. دغه شزه ماویس وانچک نومیږي او د پنځشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس د خپل پیسو د اخیستلو لپاره را څرګند سو. هغه ویلي په خپل لاټري هغه وخت خبره سو کله چې لکار څخه کور ته روانه و او یو همکار ورته وویل چې خپل د لاټري ټیکټ دی وګوري. هغه دا نه دی ویلي چې په دومره پیسو به څه کوي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو نه د افغانستان سره شر کابل کې د امریکا او ناتو چارواکو ویلي په افغانستان کې د یو شمیر ترګرو ډلو ته د باندې څخه مالی او نورې مرستې رسیږي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې بریالیتوب د سیمې د هیوادونو همکاري ته اړتیا لري. او هم د پنځشنبې په ورځ د پاکستان د ملي امنیت د شورا غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې شوې او وروسته یو بیان کې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي امریکا د افغانستان جنگ د دوی پر خاوره نه کوي. تفصیل اورنگزیب خان له اسلام آباد په دې ریپورت کې راکوي.
د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې قومي سلامتیا کونسل د امریکای صدر لخوا دا تورونه رد کړي دي چې پاکستان د ترهګر ډلو مرستې کوي او ویل دي ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو نه زیات ځاني او مالی تاوان د پاکستان شوی دی. قومي سلامتیا کونسل د غونډه کې پوځي مشرانو او مهم حکومتي وزیرانو برخه اخیستې ده. غونډې نه پس جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي افغانستان د پاکستان نږدې ګاونډي هیواد دی ځکه افغانستان کې امن د پاکستان په حق کې دی او پاکستان د نړۍ لخوا افغانستان کې د امن هڅو حمایت کوي. بیان وی افغانستان کې اوږد جنگ له وجې بنیادی اډانه تباه شوې ده او پاکستان د افغانانو په مشرۍ او واک لاندې د امن عمل ملاتړ کوي. بیان کې د امریکای صدر لخوا دا تورونه هم رد کړی شوی دی چې پاکستان د ترهګر ډلو مرستې کوي. قومي سلامتیا کونسل کې ویل شوی دی پاکستان ته امداد د ور نه کړی شي خو دا د ومنل شي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد څومره قرباني ورکړې دي. بیان وایي کال 2001 نه امریکای افغانستان لپاره د پاکستان ځمکني او هوایي لارو څومره استعمال کړی دی د هغې خرچ د امریکای امداد نه ډېر زیات دی. بیان وایي ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان یو سل شل ارب ډالر تاوان شوی دی. د قومي سلامتیا کونسل غونډه کې دا خبره هم شوې ده پاکستان خپل په ځمکه موجود ترهګر ډلو پر ضد بغیر څه تفریق کاروایی کړې دي او پاکستان چاته د خپل ځمکې استعمال اجازه بل هیواد پر ضد نشي ورکولې. بیان وایي پاکستان به افغانستان کې امن دپاره نړۍ سره هر ممکنه مرستې جاری ساتي. د پاکستان د دریس په حق له د نړیوال تعلقاتو ماهر ډاکټر اعجاز خټک وایي امریکې ته ځواب ورکولو کې به پاکستان ته د ډېر عقل نه کار اغستل وي ځکه امریکې لخوا په پاکستان امداد بندولو مطلب به دا وي چې اروپایي هیوادونه او نړیوال بینک به هم بیا په پاکستان امداد بندوي. ډاکټر اعجاز خټک وایي
امریکا اخر کې نقصان کوي بیلی افغانستان کې ناکامیږي هر څه کېږي دنیا کې ناکامیږي قسم کېږي اب امریکي خلک سوچ کوي پغې زه چې پاکستان کې ناسم زه وګورم چې دا کله رزلټ امریکې ته نقصان رسي یا ګټه رسي هغې په منځ کې به پاکستان به څه حالات وي. پاکستان امریکې سره اقتصادي کیسه ختمولی شي. پاکستان امریکې فوجي امداد نه بغیر څومره خپل سیکورټي ګارنټي کولی شي دا ذهن کې هم ساتل دي چې د امریکې امداد بندېدل صرف د امریکې نه دي هغې سره به د یورپ په د ملکونو سره ریاکشن وي او د انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشن سي دي آی ایف آی سي دي ورلد بینک هلته کې د امریکې د لوی سره هلته به سي. نو دا ټولې خبرې
وړاندې د امریکای خارجه وزیر میډیا ته ویلي دي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې پالیسۍ کې په هغه ګامونو هم غور شوی دی چې څنګه به پاکستان په دې خبرې راضي کول وي چې د طالبانو ملاتړ نه لاس په سر شي او که چېرې پاکستان د تندرو ډلو مرستې جاري وساتلې نو په دې امداد بندولو په شمول د نن نیټو حیثیت بیرته اغستو او نورو ګامونو باندې هم غور کېدی شي. د امریکې لخوا په دې نوې پالیسۍ کې په پاکستان د سختو نیوکو وروستو د چین یو سفارتکار امریکې خارجه وزیر ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان کردار اهمیت سره د پاکستان د سلامتیا او خود مختاري احترام دې هم وکړی شي. دغه شان د افغانستان لپاره د روس صدر خصوصي استازي هم ویلي دي د امریکې لخوا په پاکستان فشار زیاتولو نقصان به د سیمې سیکورټي ته رسي او د دې منفي اغیز به په افغانستان هم پریوزي. امریکی صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې پالیسۍ اعلان په وخت ویلی وو چې پاکستان د امریکې نه په اربونو ډالرو امداد هم اخلي او ترخګرو مرسته هم کوي او نور به امریکا د پاکستان د دوه مخیزه پالیسۍ باندې بغل نه پاتې کیږي. بلخو پاکستان کې د امریکې سفیر سره ملاقات کې د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجو ویلی وو پاکستان ته د امریکې امداد ضرورت نشته خو غواړي د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې امریکا د پاکستان قرباني اومني. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیور ریډیو د ګلاب خطر من اوریدونکو خبري خبرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږیاسه. اوس هم رپورټونو ته ادامه ورکوو. او د صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي په اعلان باندې د پاکستان او د افغانستان په غبرګونونو او دلته په امریکا کې د چارواکو چې کم وړاندیزونه دي او څرګندونې دي په هغه باندې زموږ همکار نوشروان کلندر یو څېړنیز رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره په تګلارې د پاکستان لخوا د ردونې او افغانستان لخوا د هرکلی په اړه د بیانونو ترڅنګ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا او ناټو پوځي کمانډرانو هم کابل کې په دې موضوع خبرې اترې کړې دي. د ناټو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي دي د افغانستان نه بهر د ترهګرو ځالې به ضرور له منځه وړي او په طالبانو یې غږ کړی دی د افغان حکومت په مشوره کې د خبرو اترو عمل کې دي شامل شي. په خپلو خبرو کې ویلي افغانستان به نور د تنور کوي چې نړیوال ترهګر پکې د ځان لپاره محفوظه ځالې جوړ کړي. ناټو او امریکایي ځواکونه به د داعش طالبانو او حقانی نیټورک په شمول د ټولو ترهګرو ډلو په ضد د افغان ځواکونو مرستې جاري ساتي. اخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې د قومي سلامتی چارو په غونډه کې اعلی حکومتي وزیرانو او د پاکستان پوځي مشرانو د امریکا لخوا په پاکستان د ترهګرو ډلو د مرستو تورونه رد کړی دي او د زیارت په ورځ د غونډې په وخت ویلي دي د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان تر ټولو زیات زیان شوی دی. بلخوا پاکستان کې د تونلارو مذهبي ډلو لخوا هم په اسلام آباد کې خبري کانفرنس شوی چې پکې د حکومت نه غوښتنه شوی د امریکا په وینا د حقانی ډلې په ضد کاروایی نه کوي. خبري کانفرنس ته د دفاع پاکستان کونسل په نوم د مذهبي او جهادي ډلو اتحاد مشر مولانا سمیع الحق په خلکو د امریکا په ضد د جهاد غږ هم کړی دی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو چارو یو پخوانی پروفیسر ډاکټر اجاز خټک وایي پاکستان لا د امریکا د تورونو جواب په هوش سره ورکول پکار دي ځکه که پاکستان امریکا ته د ترهګر ډلو په اړه د تورونو مناسب جواب ونه ویلو نو ممکنه ده بندیزونه پرې ولګي او دغه بندیزونه پاکستان د سیاسي او معاشي مشکلاتو سره مخ کولی شي.
زه چې پاکستان کې ناسم زه وګورم چې دا کل ریزلټ امریکا ته نقصان رسی یا ګټه رسی هغه په منځ کې به پاکستان بسه حالات وی پاکستان امریکی سره اقتصادی کی سخت بولی شي پاکستان امریکی فوجی امداد نه بغیر سمر خپل سکیورټی ګارنټی کولی شي دا ذهن کې هم ساتل دي چې امریکی امداد باندې دل صرف د امریکی نه دي هغه سره به د یورپ په د ملکونو سره ریاکشن وی او د انټرنیشنل فینانشل انسټیټیوشن سی دی آی اف آی سی دی ورلد بانک البته کې د امریکی دی نو سیرا البته بسی نو دا ټولې خبرې آیا چین یوازې چین به
چین او روس د صدر ټرمپ لخوا په پاکستان له ترهګرو ډلو د مرستو د تورونو په عکس العمل کې ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ په ضد مثالی قرباني ورکړې دي. خو کارپوها ډاکټر اجاز خټک وایي باید پاکستان خپل چیلنجونه د خپلو مسلو په رڼا کې وګوري او د متبادل په توګه دې په چین او روس ملا نه تړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diw. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو زموږ ټوله خبرونه او رپورټونه اوریدلی سئ، لیدلی سئ او هم یې لوستلی سئ. اوس مو هم یو بل راپور ولور ته پام راګرځو. هندوستان د دې میاشتې په پیل کې په پاکستان خپله ستره سیاسي ګټه هغه مهال ترلاسه کړه کله چې امریکا په د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند د واک پر خلاف تر ټولو لویه جګړه کوونکی ډلې ته د بهرنی ترګری ډلې په توګه ونوموله. د هندوستان لپاره په حزب المجاهدین باندې د ترګری ډلې ټاپه لګیدل دا ثابتوي چې مسلمان اور پکې له پاکستان څخه د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د ترګری لپاره اوړي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې مجاهد جواد راکوي.
هند د دې میاشتې په سر کې پر پاکستان خپله ستره سیاسي بریا هغه مهال ترلاسه کړه کله چې امریکا په هندي کشمیر کې د هند د واک پر خلاف تر ټولو لویه جګړه کوونکې ډله د بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه ونوموله. د هندوستان لپاره په حزب المجاهدین باندې د ترهګرې ډلې ټاپه لګیدل دا ثابتوي چې مسلمان ترهګر له پاکستان څخه د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته د ترهګرۍ لپاره اوړي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني. حزب المجاهدین ډله په 1990 کال کې هغه مهال جوړه شوه کله چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر نارامه شوی و. د امریکا متحده ایالاتو په تیر جون میاشت کې د دغې ډلې بنسټګر او لوی قومندان سید صلاح الدین ته د نړیوال ترهګر نوم ورکړ. هندوستان وایي نوموړي ته د ترهګر نوم ورکول به اوس د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د واشنګټن او نوې ډیلي ګډې هڅې ګړندۍ کړي. نوی ډیلی په حزب المجاهدین او ورسره نورو ترهګرو ډلو باندې تور لګوي چې د جوړېدو راهیسې یې په زرګونو کسان وژلې دي. په نوی ډیلی کې د شخړو د تنظیم د انسټیټیوټ مشر اجی سهنی وویل یادې ترهګرې ډلې په مسلسله توګه په ملکی کسانو باندې بریدونه کوي او ملکی کسان وژني. دی زیاتوي چې د دغو ترهګرو پیښو او د هغو په واسطه د ملکي وژل شویو کسانو یو لوی ډاټابیس شته چې له همدې امله امریکا پرې د ترهګرې ډلې نوم کېښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او صلاح الدین چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه د باندې فعالیت کوي دواړو په یادې ډلې باندې د ترهګرې ډلې ټاپه لګول رد کړي دي او دای یو غیر عادلانه اقدام ګڼلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس سکریا ویلي چې پاکستان او هندوستان د تیرو 70 کلونو راهیسې د کشمیر پر سر لانجه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په دې برخه کې جوړه شوې طرحه د لسیزو راهیسې نه عملي کیږي. پاکستانی چارواکي او کشمیری مشران په سیمه کې دغه وسلوال بغاوت د سیمې د خلکو قانوني حق ګڼي ترڅو کشمیر د هند له ولکې څخه آزاد کړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان رویش کومار د پاکستان دغه دلیلونه ردوي او زیاتوي چې موږ ټول په دې پوهیږو چې دوی په جمو او کشمیر کې څه ډول ترهګر فعالیتونه ترسره کړي دي او په دې اړه د پاکستان بیان ډېر عجیبه ښکاري. څېړونکي وایي د حزب المجاهدین ډلې ترهګر ګرځول د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا یو مهم ستر ګام ګڼل کیږي او له دې څرګندېږي چې د ټرمپ اداره غواړي په سیاسي او ډیپلوماټیک توګه ځان له هند سره نږدې کړي. د پاکستان نورې اورپکې ډلې لکه لشکرې طیبه، جماعت الدعوا او جیش محمد هم د حزب المجاهدین ډلې ملاتړ کوي او له هند سره په پوله باندې بریدونو کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ یاد ډلې په کشمیر کې د جهاد په نامه په پاکستان کې پیسې ټولوي. نوی ډیلی د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په استخباراتي ادارې باندې تور لګوي چې د هند په وړاندې د جنګیدونکو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د هند په وړاندې دې دغه له تاوتریخوالي ډک کمپاین ودروي. پاکستان له یادو ډلو سره د هر ډول مادي مرستو ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو سره د شوې ژمنې له مخې د کشمیریانو د آزادۍ غوښتنې له آواز سره سیاسي، اخلاقي او ډیپلوماټیک ملاتړ کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبریډیو ده. قطر له ایران سره د سفارتي اړیکو د بیرته پر ځای کولو اعلان کړی او وایي ډیر زر به تهران ته خپل سفیر ولیږي. قطر دا اعلان په داسې وخت کړی چې ایران سره د نږدې اړیکو او د توندلارو سره د مرستې په تور سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې دي. بلې خوا ایران د قطر د اعلان هرکلی کړی. تفصیل په دې رپورت کې سمینه احسن راکوي.
قطر د زیارت په ورځ ایران سره د سفارتي تعلقاتو بحالولو اعلان کړی او وی ویل زربا تهران ته خپل سفیر ورولیږي. دوه دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې ایران سره د نږدې تعلقاتو او توندلارو سره د مرستو په الزام سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړي دي او د قطر ځمکني، سمندري او هوایي لارې تړلې دي. ایران سره د سفارتي تعلقاتو بحالولو په لړ کې په دوحه کې خارجه دفتر خپل بیان کې وویل د قطر ریاست د دې خواهش څرګندونه وکړه چې اسلامي جمهوري ایران سره په ټولو مدونو کې دواړه خیزه تعلقات مضبوط کړي. په تهران کې د ایران خارجه وزارت ترجمان بهرام قاسمی وویل قطر د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته په ټلیفون تهران ته د خپل سفیر بیرته د رالیګلو لوز وکړو. موږ د قطری حکومت د دې اقدام هرکلی کوو. قاسمی وویل سعودی عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر په سمدستی توګه ایران سره مکمل سفارتي تعلقات د بیا پرځای کولو د قطر په اقدام سندي ویلي. په واشنگتن کې د سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت ترجمانې هیدر نوویټ نیخ بنیغه ایران سره د قطر د سفارتي تعلقاتو په اړه څه ونه ویل، خو دا زیاته کړه د امریکا د قطر او د عرب هیوادونو ترمنځ په دې اوږده لانجه تشویش لري. په کال 2018 کې سعودي عرب یو مشهور شیعه عالم دین ته د مرګ سزا ورکړه. د دې پر ضد په ایران کې په دوو سعودي سفارتي ودانو حمله وشوې. په ایران کې په سعودي سفارتي ودانو د حملو وروسته سعودي عرب سره د یووالي د اظهار په توګه قطر د تهران نه خپل سفیر راوغوښتو. که څه هم د ایران او قطر سفارتي تعلقات ختم شوي وو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقات پر ځای وو. دواړه هیوادونه په سمندر کې د قدرتي ګیسو مشترک یان لري. د ایران د ګیسو ذخایر د جنوبي پارس او د قطر د ګیسو ذخایر د شمالي پارس د ګیسو د میدان په نوم یادیږي. د ګیسو د آمدن په وجه د قطر د خلکو د کال آمدن په ټوله دنیا کې تر ټولو زیات دی. هم په دې پیسو قطر د الجزیره ټلویزیون چینل چلوي او په کال 2020 کې به د فیفا فوټبال ورلد کپ کوربتوب کوي. په قطر د عرب هیوادونو د پابندو په محل ایران دوه ته خوراکي سامان لیږلی وو او قطري هوایی جازونو ته د خپل فضايي حدود د زیات استعمال اجازت ورکړی وو. ایران کې په سنی سعودي عرب تنقید عامه خبره ده چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د غیر مستقیم ډول جنگ برخه هم ده. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر د جون د میاشت په 15 نیټه قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړل او په قطر یې توندلارو د ملاتړ او ایران سره د نږدې تعلقاتو الزام ولګوو. سلورو وانو هیوادونو قطر ته د 14 مطالبو یو فهرست ورکړی دی او ویلی دی چې که دوهای اومنی نو سفارتي تعلقات به ورسره بحال کی. په دغه غوښتنو کې د الجزیره ټلویزیون چینل د بندولو مطالبه هم شامله وه. قطر تر دې وخت پورې دغه غوښتنې نه دي منلې او د کویت او د امریکې منځګړیتوب هم نه دی کامیاب شوی چې د قطر او د سلورو نورو عرب هیوادونو ترمنځ لانجه هواره کړي.
دا وایس اف امریکا انټی ریډیو ده. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ویلي د داعش وسلوالي ډلې سره ډلې تر کنټرول لاندې د رکا په ښار کې بند پاتې 40,000 کسانو ژوند له خطر سره مخ دي. تفصیل یې د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ زیارت په ورځ د ریپبلیکن پارټۍ په غړو خپلې ټویټر حملې بیا پیل کړي. د زل صدر د غغړو باندې د امریکا حکومت قرض اغستو حد نو چتولو په لړ کې نیوکه کړي. یو شمیر ټویټ پیغامونو کې صدر ټرمپ سینټ کې اکثریتي ګوند مشر میچ میکونل او نمائندګانو جرګې سپیکر پول راین باندې سخت نیوکه کړي چې دوی دواړو د حکومت قرض اغستلو حد او چتولو قانون اوس پاس شوی یو بل قانون سره ولې نه دی تړلې. کچری کانګرس سپتمبر میاشت پورې د قرضې حد اوچت نه کړو نو د امریکا مرکزی حکومت په ځنی ادایګو کې پاتې راشي چې په اړه یې ځنی اقتصاد پوه هوای دا به تباکن صورتحال وي. دې ترڅنګ دا یو بل به هم پاس کول وي چې حکومت به د سپتمبر 13 نیټې وروسته هم خپل فعالیتونه جاری ساتل شي کچری د قرضې حد دغه نیټه پورې اوچت نه کړې شو. دا نیټه صدر ټرمپ لپاره هم خپل اثر څرګندولو یو موقع ده چې اکثره د ریپبلیکن ګوند غړو سره د بجټ په ترجیحاتو اختلافات څرګندوي. زیارت پورز مطبوعاتي کانفرنس کې د صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز په دې اړه کوم بیان ورکولو نه انکار وکړو چې آیا صدر به د بجټ داسې کوم بل لاسلیک کړي چې په کې د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو لپاره بجټ ایښودل شوی نه وي. دیونه صدر ټرمپ خبرداری ورکړی و چې دی به حکومت فعالیتونه ودریدو ته پریک دی کچری کانګرس د مکسیکو پولې باندې دیوال جوړولو لپاره فندونه ورنکړل. د وایټ هاوس ویاندې میرمن سانډرز د وایټ هاوس او د کانګرس ریپبلیکن غړو ترمنځ کوم قسمه اختلافاتو خبرونه هم رد کړي. دی ویلي دواړو ترمنځ تعلقات د معمول دي او وایي یقینا ځنې پالیسو باندې به اختلافات وي، خو بیا ځنې شریک اهداف هم شته چې پرې دا وخت د دواړو ډلو توجه ده. تازه راپورونو تر مخه د صدر ټرمپ او سینټ کې اکثریتي ګوند مشر میچ میکونل ترمنځ اختلافات زیات شوي دي، په خصوصي توګه د هغې وروستو کله چې سینټ د صدر اوباما د وختونو صحي پاملرنې قانون ختمولو یا بدلولو کې ناکامه شو. راپورونه وایي صدر ټرمپ او میچ میکونل دې میاشت اوله راهیسې یو بل سره خبرې نه دي کړي. دې میاشت اوله کې مچ میکونل دا خبره واضح کړی و چې وایټ هاوس او کانګرس په حکومت خپلو قرضو کې پاتې رانولي. د ویلي ډیر لږ چانس ته چې د قرضې حد اوچت شي. ځنې محافظه کارا غړي دا هم وایي چې دوی به قرضې د حد بل په حق کې رای نه ورکوي تر څو پکې د مکسیکو د پولي دیوال لپاره رقم نوی مخصوص شوی. خو د وایټ هاوس ویاندې میرمن سانډرز زیارت پورز ویلي صدر ترامپ بغیر له کوم شرط د قرض حد اوچتولو ته تیار دی. اگست میاشت وروستو کله چې به د کانګرس رخصتي ختم شي قانون جوړونکو سره به دولس ورځې وي چې د قرضې حد په اړه کومه قانون سازي وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو تاسو د زاهد خټک څخه هغه ریپورت واردی چې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د خپل ریپبلیکن ګوند په غړو باندې د پنځشنبې پر ورځ نوی نیوې کړې وي او ویلي دي چې د پورونو د حد په اړه د قانون پروسه کې خرابوالی کړی دی. اوس هم د شام په اړه هغه ریپورت ولور تاسو پام راګرځو چې د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ویلي د داعش وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې د رکا په ښار کې بند پاتې شل زره کسانو ژوند له خطر سره مخ دی. تفصیل هم د ریپورت کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي یان اګلن د پنځشنبې پر ورځ ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې د رکا په پنځو برخو کې بند پاتې زرها او ملکی کسانو اړتیاوې تر یقین هم لري دي. اګلن له داعش وسلوالو څخه د شام د هغه ښار بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو لا نور سختېدو په وخت د هغوی د ساتنې په اړه اندېښنې څرګنده کړي. هغه وایي د شامی حکومت په درنو بمباریو او د امریکا په ملاتړ د ائتلاف په مسلسل هوایي عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیاته مرګ ژوبله اوړي.
There seem to be no real escape for these civilians. I cannot think of a worse place on earth now than in these five neighborhoods.
هغه وایي داسې ښکاري چې دغه ملکی کسان په حقیقي توګه یوې خواته هم نسی وتلی. زه دا وخت په ټولم ځکه د داسې خراب ځای فکر نسم کولای کوم چې د شل زره کسانو دغه پنځه سیمې دي. اګلن وویل ملګری ملتونه د بشري حقونو په هدفي قوې او د رکا کنټرول بیرته اخیستو لپاره په جګړه اخته ائتلافي غړو باندې ژغ کوي چې په جنگ کې ښکېل له هغه ښار څخه د خلکو په ایستنه کې هر هغه مرسته وکړي چې امکان ولري.
Can not risk air raids when they come and where they come. Is this the time where you also announce a humanitarian pause, which we did?
هغه وای خلق چې راوځي دوی د هوایي عملیاتو خطر نسی اخستای چې کله راسي او چیرې راسي. آیا دا هغه وخت چې تاسو په بشري اساس جنگ درولې سي لکه څنګه چې موږ د هله په ګډون په نورو ځایونو کې وکړل؟ نوموړي ومنله چې د خلکو د ایستلو لپاره په بشري اساس ډزبندي عملي کولو کې مشکلات شته او زیاته کړه ملګری ملتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره هیڅ تماس نه لري څوک چې ملکی کسان په کاسته د بشري ډال په توګه استعمالوي. د بشري حقوقو سازمان امنستي انټرنیشنل وایي د جون په میاشت کې له داعش ډلې څخه د رکا بیرته نیولو لپاره شروع شوې جګړه کې په سلهاو ملکی کسان وژل شوي یا بیا ژوبل شوي دي.
او سوړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په عراق کې دولت اسلامي تنظیم له د تیلو د غیر قانونه خرڅون او د نوادراتو د خرڅون نه د حاصل کړی شوو پیسو ټکو د لارو چارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حاصلولو لپاره د امریکې د خارجه چارو محکمې په داسې معلوماتو ورکولو د $500 ملیون انعام مقرر کړی دی چې د هغو تر مخې د غیر قانونه تیلو او د نوادراتو د قرضون نه د بوت کړی شوو پیسو ټکو دولت اسلامیه د تلو ذریعه تالا ترغه کېدی شي. دولت اسلامیه په غیر قانونه توګه د تیلو د قرضون او شام او عراق نه د تاریخي نوادراتو د لوټلو او د دې د خرڅولو نه د لکونو ډالرو پیداګیر کړي دي او په دې رقمې په عامو بیګنا خلکو خپل ظلمونه جاري ساتلي دي. داړو به زل دی چې د امریکای د خارجه چارو وزیر د دې غیر قانونه سیزونو د سوداګانو د ګډوډ کولو لپاره په ورکیدونکو معلوماتو د انعام رقم مقرر کړي دي. کچاته د دولت اسلامیه د پاره د تیلو او د نوادراتو د خرڅېدو علم وی دوی دی د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@reward فار جسٹس ڈاٹ نیٹ پہ ای میل یا دا ریوارڈ فار جسٹس واشنگٹن ڈی سی 205-00-003 پہ عام پتہ اطلاع ورکی. ٹول معلومات با خفیہ ساتھ لیشی.